معترضو ښځو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیستی.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیق نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو، خو د سلواغې په 1 د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ترو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریتانیې د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د دولت وزیر د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د بریتانیې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه یوې خپلواکې محکمې ته وویل چې برتانوي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمېر بې ګناه افغانان وژلي دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان د دغه ډول جنګي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیې په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سه‌شنبې په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید است که تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتېری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي دا یو عمدي کار دی، په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید بکنن.
د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار هم د ملکي افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوي افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوي افغانانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برطانیوی ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برطانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برطانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برطانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برطانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
نور بس دی. شکسته سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وایي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده، بلکې په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده. او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي، ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي، نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره هم وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ، دې رپورټ ته وروسته نن په نور بسته پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیلې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلې او نرسان به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه ته په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټران ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرزاینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انستیتوتونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عامه روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیان او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عامه روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکي ډیره تیاره بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوهې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یې یوه بېلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نه سو په زنانو زایمان برخه کې، نو ښه ده چې یو هم خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل کړي، د مار کېودي خپل هغه نجونې چې دولسمې پاتې دي، هغه نجونې او خویندې چې اوس زیات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخې دي زده کړه کوي، دو ته دې هم اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلمدر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اوریدل اصلا د دوو ورځو مخکینه رپورت هو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کېږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه ونه لولي، یعنې ښوونځیو ته ولاړې نه شي، بلاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي. نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوهې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعر یې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خبرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وي او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه انسه په تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته، نه هیله ده خو اوسېږئ. زه د طب پوهنځي شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې و. څلورم کال ته مونږ د ننه کېدلو، همدا چې اووم سمستر مونږ پیلېده نو اوس مونږ پوهنتونونه وڅېړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه د ټپ؟
بله انسر، بله.
نو دا څه ډول یو احساس هم کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشئ راتللی؟
انسر په هغه وخت کې چې هغه نه مخکې نجونو باندې بندیز لګېدلی و هغوی ښوونځیو ته نه شوي تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېده چې نجونې نور نه شي کولی پوهنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخت شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپل مونږه چې څومره هیلم لرلی، نو مونږه د نور نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي، نو بد پښتانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره مونږ ته سخته وه.
نو که د تاسو پوهنتون نه وی تړل شوی اوس به څویم صنف کې وي ډاکټر کېدو ته به دې څومره وخت پاتې و؟
که چیرې مو پوهنتونونه نه وی تړل شوی زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپله خوشحالي څرګنده کړې وه نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولیږل که چیرې زمونږ پوهنتونونه نه وی تړل شوی نو نن ورځ به زمونږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو په خپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کومې نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې کېدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کېده اوس که نه؟
بله ان څه به موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډېر زیات انجونې وې ډېر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډېر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږ له پوهنتون نه فارغېږو د دغې ټولنې دپاره به کار کوو خدمت به کوو خو بدبختانه چې زموږ هغه هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله نو اوس هم مونږ په تمه یو اوس هم مونږ خپلې هیلې نه دي پایللې. هره ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي نو مونږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا هم وپوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوا نه نجونې تللې او نوې منې شوې په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړي چې یو ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله وی اجمل آن صاحب شایسته دی د ګلاب تر ګل تازه دی د جلالوب صاحب همکاران دی څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل مد هلمند سم
اتل صاحب ستړی مشي دلته روشان صاحب او خنشت دی خنن ما سره صافی صاحب دی دم درته سلام وای مننه. مونږ د دې نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی. څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان صاحب محترمه بالکل دا موږ ډېر په خوشحاله سو په دا خبر چې مثال د خبرې د زموږ حکومت داسې چې اکثره خوندې چې دوی بته پوهنتونونه د کړي دي ورته ان صاحب محترمه دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی ور دلته د موږ ویلا کان صاحب محترمه زدا چې فهمه چې مثال د خبرې چې زنا ډاکټرانې کتن نسته مثال ک نسایي ولادي برخه کې داغه چې د غاسو په برخه کې ان صاحب محترمه دستونی د درد لپاره یعنی دلته کتن په علمن ولادت کې د ډاکټر نه سان صاحب محترمه دا ټولنی سخت ضرورت دی او موږ هر وخت غوښتنه کړې د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو پانتنونه او دغه شونځي چې د خلاص کې ځکه دلته ضرورت ان صاحب محترمه اوس ګوره د اکثر نامني چې دی دا څر ځایو کې دا زموږ په افغانستان کې پر ولایت کې شاوګنې کېږي دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه دی چې مثال د خبرې د نارینه خوشبي ان صاحب محترمه تلاشي کېږي مثال د خبرې د طالبانو عسكر دي تلاشي کېږي وځ دغه خلک ساتي چې مثال د خبرې د شوزو په لاس او د دن کې مواد ورک نو دا ګوره د غوستون زده د مشرزینه پولیس مرنه لرو بعد مشرزینه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي او د ان صاحب محترمه دلته اکثر خوندي داسې خوندي ساتي مثال د تشکلنه جګړه ته رسیدو ده ونجان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی را خوندو په غاړه ده لاغو خدای خپل استنا سماش په خاطر لو دي نو وس د دې ذکر مثال د خبري کارونه پر باندې وي دي هغه چې دې ډېر سخت رځي په دیان تام محترمه موږ بیا غوښتن کی او بیا د خپل حکومت څخه غواړي چې باید د پوانتونونه او د شونځي لکه
دا تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده، مثلا کپدې اړه باندې لګنور جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیمه ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چلته به اتمن ډاکټرانی یا بنه یې خو پاګې څنګه شم ویلې خو په ولسوالیو کې وخزه ناروغي یو غاړي چې په ولسوالیو کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنا باید ستونزه بنه ده وس مشکله ده
بلې ان سم محترم دل تصفات سناتستا مثال کا پولیس والی کی چراغت پکلی و باندې کی د سی شخصي کلینیکونه سیانه په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمر د کلینیک حال زده تمام ان سم محترم د سفار ولس بازار کې دلته وسیږه موږ ژوند د ګرم تیل ولس والی کې دي یعنی ان سم محترم کشیر هم تنا کوي هغه مثال د ذکر نه دي کړی و زختل د سرګو لیدل هاده تمام دلته زمجه او گاونډي وو یعنی سای ویلا دی برخې څنګه ته ورغلی و د دولتي کلینیک والته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام رزي ته شزینه مرزي او ان ته محترم چې داغه مثال یو هغه طبق نور سم انا ور زخپل کوته کنه هغه داوندی ماته کسان واخته ورته تاسو د بازار ولا کراوتل یو چې مثال د خبرې خدا پاک ته ماته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا یعنی کسان مثال د خبرې زده کړې ډیره کمې دي چې دا هغه څنګه ده بعد دغه پانتنونه علاقې چې دا خوند لوړې زده کړې وکي چې دایری مرزي په بخښ کې مثال دی معلومات زیات کان ته محترم
ډیر زه تمننه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه وایي دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوسنې غربت بیوزلي او په بیلابیلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي د ډول ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پورې په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامې روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی هغه دقیقه شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللی ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللی همداسې د پاکستان ګڼ روغتونونه هم په افغانانو ودان دي اقلی اسد تاسو ته راځم یو بل اوریدونکی مخلم له دنه ماورم بیا به خبرې کوو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکویانی من هلمند څخه ان سبتاتا او ملمنیتا او ورېدم که سلام نور علیکم
وعلیکم سلام ستړی مشیخ پرونی تاک بیان سب موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم ارتیا څومره ده او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو آیا فکر کوي چې باید نور د خزو خونځي او مکتبونه خلاص شي
بلی ان سازما په ذکر سره دا وسنه وه چې کومه پریکړه شوی ده چې زه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته لا اجازه ورکړل شوی ده دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان د سم د تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي که مردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل ستونزې په شي کې مزینه چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ په پاکستان ته یا نور منډي کوته زو ډیر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کیږي نو دلته د امارات اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزه ته اجازه ورکړي په شریعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې شوزه تعلیم وکړي هغه ک د درختیا په برخه کې وی او کوم مطلب په نور دا شي برخه کې چې افغانستان ارتیا ورته لري او ارتیا ورته سته په ډیرو برخه کې ارتیا ورته سته باید دې ته زمينه برابر شي او دا چې وزې کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه درختیا په برخه کې د تعلیم د لپاره زنانه وته ورکړي دا خو مې لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګره ډیر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت ته د درې کال یا دوه نیم کال کې پر زنانه او مکتبونه او پوهنتونونه بند سول دا یو مشکل دی د افغانستان لپاره ستونزې پاینده کې پیدا کولی شي، ځکه اوس لاغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو، که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي شایي چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونو څخه پوره شوی وای.
اکبیان صاحب، تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصل او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري دا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول، یعنی ډاکټران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب، د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو، ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر څو پورې، ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر څو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه، خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته، هغه که د ډاکټرۍ کې، که مطلب په نورو برخو کې، که د زنانو دپاره وي، که د مردانو دپاره وي، تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت لا سوار کوي، دا یو غټه ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابره کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دې اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و دول چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي، او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دام وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی، جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنې دا واورم چې عقلا صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوئ دغه اعلان چې وشو، البته په محدودو ولایتونو کې دی، متوسط طب په اړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري، او دې د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندې درکړه؟
ان سب کله چې ما دغه خبر ولید نو حضور باندې ډېر زیات خوشاله شوم. که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې، هغه هم یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو مونږ یوازې دغه هیلې مونږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده، مونږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. او مونږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو دا غینه خو ډیر زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغ شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډیره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډیر کمی هم محسوسیږي. نو مونږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډیر نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینو ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو او ترېنه فارغې شولې، خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ په همدې هیله یو چې یوه ورځ مونږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو وویل چې نیمه طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود، راته ویلی شئ تاسو د طب محصل یې، زه نه پوهېږم څومره به د نیمه طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ، په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارغان ورکولې دوی یا ورکوي وسم؟
ان سب توپیر خو ډیر زیات ذکر کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه ته پوهنځي څخه فارغي کې متخصصین کې کې نو هغه کله چې ناروغ راځي نو د ناروغ غټول تشخیص هغه چې له تیم نه څوک فارغ شي هغه ډاکټرانی کولای شي او دغه نیماتي به سکړي چې کوم چا کړی وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسې د انورو ګولیو یا هم د کومبل سلار خوونه ورته کوي چې مریض ته یې ورکړئ نو دوی نور د دین اخوا ته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط ښودل کیږي چې کله ځینې میندې روغتون ته راوړل کیږي هغوی هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغوی سره برخه کې همکاري وکړي د دین هغه د نیمه طبي زده کړو دغه زده کړلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغوی چې له تیم نه فارغ شوي دي او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیات اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلې دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینی ستونزه همدا یادوي چې مونږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو مونږ ښځینه ډاکټران نه لرو او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومو نجونو کړې دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهیږي نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي
ډیر زیاته مننه یعنی د نیمتی بیز دکړو نه فارغ شوی کسان باید د ډاکټر تر سار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نیمتی بیز دکړو مرکزونه فعال وو پرانیستي وو چې لمخکنی فعالیت کاوه اوس یو بل موضوع ته راشم یو اوریدونکی دی دا برواخلم بیا بیرته راځم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محترم ورور څنګه په خیر یا
ستړی مشیخ پرونی ته نوم دی او زید راتوه
مننه محمد اشرف ما د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه د ټلیفون پکر شم محترم ورور ستانم په بخښل سره د یاد نیو دی ورور
د مانوم اجملاندې
اجمل صاحب ورور څنګه په خیر او راز په خیر
سلامات اوسې د موږ د موضوع په اړه راته وای مونږه د دې نجونو د زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چا یې ضرورت او
نشته نه یو سلام بلې بلې او موضوع ته تعقیب کول ان شاء الله یو سلام د خور ته سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو محترم ورور لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو هم وویل موږ دا فکر څه خلیر منندوی یو ځکه چې دا څولې تو کې مقصد د اجازه ورکړه د روغتیا په اړوان باندې موږ غوښتنوم دغه چې په نور ولایتو کې د لړۍ وغزل شي مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانو خوندې چې موږ ولرو یته ډیر سخت ضرورت ده نو غوښتنه زموږ د ولسم دغه ده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو او بل خورکی څخه دا پښتنه ده چې دا پښتنه را جواب کړه چې څنګه کولای شو موږ چې په نور ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په د روغتونو کې موږ وس داسې روغتونونه ستا چې د خوندې یا نستان نسته پکښې کې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کړو د مکتب د لارې که نور دی او بل ترکیب د خاصه چې موږ دا چې زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روغتونونو دا چې دغه تل لاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د زموږ خوندې ورزي د تداوی لپاره نو دا چې مې یو نظر ورور
ډیره زیاته مننه کوم نظر مو دا دی واوري دل شو زه فکر کوم ورسته به عقلا صدم په دې اړه باندې وایي چې خپل چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د ښځینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو شمېر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپلې نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران یې نشي، نرسان یې نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیله اسد نه وپوښتم، له کندهار نه اورېدونکی و چې دا هم ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدونکو په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه مو کوي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه داده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پخوا په فارغ شوي دي هغوی ته ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب، لدی اوریدونکي مننه. هغوی وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمينه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک کې هغوی هغه خپل سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټره راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم څوک جرات نه شي کولی، چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
مالکلیسی نه یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم صنف فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطع ده، دا دوه درې کاله. که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
په د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېری هغوی چې زده کړې کولي نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړي وي او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر کله موږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بېرته کله اجازه راکول کېږي تر څو موږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بېرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګي فارغان چې مخکې هم دغه موږ سره فارغ شوي وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي، نو هغوی ټول پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه، وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي. هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي. که چیرې اجازه راکول شي موږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړې دي نیمې باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بېرته هغه پوهنتون په نیمه کې نه شي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بېرته نیمه طبي زده کړې بېرته د سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغې شوي بېخي کمې، موږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور موږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک را سره په تماس کې دی اورېدونکي، غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړی مو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مو شي.
تعلیم خبره چې موږ څه کوو، یا د روزنې خبره کوو، یا د ډاکټر خبره کوو، یا د پولیس، یا د انجینر، زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی، شعار دی، یو عمل دی. موږ دا خبره چې کوو باید تر شعار او تر گفتاره پاته نه شي. دا اوس به تاسې تقریبا اولس پنځلس اورېدونکي اخیستي، اوس په دغو کښې به یوه نه یې ویلي چې زه تعلیم نه غواړم. اما خبره دا ده چې دا ستاسو چې ایستاسو بیا خپل غږ نه پورته کوو. زما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټرې ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم و تربیه په عرصه کښې باوجود د دې چې موږ دیني علومو ته ضرورت لرو، د دیني علومو وروسته په عصري علومو کښې او عصري علومو ته هم موږ ضرورت لرو. که چیرې موږ غواړو چې له جهان سره شال سو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره، که چیرې موږ غواړو چې جهان موږ وپېژنې، موږ جهان وپېژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي، د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کښې ولرو. نو اوس دا اوس چې زه ګورم، یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی. په جوزجان کښې دا یو مرکز یې مه حسابه، یو په ولسوالیو کښې که یو قابله یي که بنه یي، مرکز یې مه حسابه چې یو درې څلور پنځه قابلې به یي. هغه بېچاره ګانې دغسې ناانصافه دي، که داسې چې بېله دولتي شپخانې د قابلې کور ته ورلې بالاج انس کور خراب دی، پنځه زره هم درته غواړي، دوه زره هم درته غواړي، بالا شکونه ده. نو دا که چیرې په دغه عرصه کښې روزنه وشي، یعنی او نظام کومک وکړي د روزنې په عرصه کښې، د تعلیم و تربیه، انشاءالله تعالی تاسې به ګورئ چې په هرې قریه کښې به یوه قابله، دوه قابلې یي. او بله خبره دا ده، انصاب چې دغه دی، دغه د تعلیم ږغ پورته کول، اوس که پرزن یو ښځه تاسې مېلمنه کوئ، هغه انتقاد کوي، یا نیوکه کوي، یا بله کوي، یا پنځه ښځې پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي، او حال دا چې تر اوسه په اسلامي عمارت کښې د تظاهراتو اصلا قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه ښځو باید، که واقعا زموږ خبرې تر گفتاره او تر شعاره نه وي، باید سرونه د دغه نجونو باید ږغ پورته کړي. اسلامي عمارت مسؤولین خدای نه دي چې آدم خوره دي، باید ورشي ورسره کښېني، خبرې ورسره وکړي چې وروره ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري که نه لري. دی به وی لري، نو چې ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري، زما لور یې ولې نه ورته لري. خو زه هم دغسې یو وګړی یم، دغسې یو پر د افغانستان یم، یو پر د دې جامعې یم. ستا لور سواد ته ضرورت لري، و خو زما لور یې هم لري، زما خور یې هم لري، ستا خور یې ورته لري، زما خور. دغه خبره څوک نه کوي. انسان
مننه قاری صاحب پښتون، زه فکر کوم چې د تاسو خبره تر ډېره پورې د افغانستان د ځینو سیمو د خلکو په ورځني ژوند باندې صد کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ ښځینه ډاکټرې ته وښيي، دوی غواړي چې که پولیس د دوی په کم ژوند دی پکې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورځي یا تلاشي کوي، باید ښځینه وي. دوی په ډېرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي، خو هیڅکله یا په ډېره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپله د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي، فعالیت وکړي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکي. یو شی چې غواړم چې یاد کړم، هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکي. خو د بشري حقونو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې، هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او دې ته دوام ورکوي. څو خپرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی، هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغسې یوه کړنلاره ترتیب کړم چې هغه به له شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکړي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي، خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد، په مجموعي توګه خپلې خبرې کوم راته راټولې کوي، که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنجونو باندې، د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي، یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي، فکر کوئ چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه عمر تیرېدل د شیانو له کبله، او که ستنې شي آیا ټول او که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي؟
ملین صاحب، زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلې، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېر زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې موږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري، یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لوڼو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی، هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي، نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله اسد و کور آباد، له تاسو نه مننه او له هغه اوریدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه، همدلته یې پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ni padhi hu mizra khafa de na رنا وجني پڑی و مزرا خفا دے نخبل خار پا ما خامو مزرا خفا دے دا وطن جونی مخبل قسمت تجاری دا وطن جونی مخبل قسمت تجاری پترالو مکتبو مزرا خفا دے پترالو مکتبو مزرا خفا دے